انکه نور رحمان هدایتی بیا له تیرو 19 کلونو راهیسې په نشه یي توکو روږدی و. دای د دغو توکو له پرېښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روږدو د درملنې په یو مرکز کې د روږدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډېره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمره ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبله همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روږدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هېواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو خبرونه د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو 19 او 15 مترو اوریدای شي. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع لرو چې نړیواله مسله ده. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې اوبخې د نړیوالو مسایلو کې د سوری د اسرائیلو د پاوز د پریکړې په اړه راپور لرو چې وایي پوځ د غزې د ترانګې په شمال کې یو روغتون ته د تخلیې امر کړی او ویلي دي چې له دې روغتون څخه د دوی پر سرتیرو د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې 2 نور روغتونونه هم د اسرائیلو تر پرله پسې حملو لاندې دي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د اسرائیل پوځ وویل چې د غزې ترانګې په شمالي بیت لاهیه، بیت حانون او جبالیا سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د سخت دریځې حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون سه شنبې په یوه اعلامیه کې وویل چې د غزې په شمال کې د اندونیزیا له روغتون څخه وسلوال د دوی پر ځواکونو د بریدونو لپاره کار اخلي او د دغه روغتون د تخلیې امر یې ځکه ورکړی چې له پوځي عملیاتو مخکې ملکي وګړي، طبي کارکوونکي او ناروغان په خوندي توګه بل ځای ته ولېږدول شي. فلسطینیان اسرائیل تورنوي چې د غزې ترانګې له شمالي برخې څخه د خلکو په ایستلو سره هڅه کوي چې یوه حایله سیمه رامنځته کړي، خو اسرائیل دغه ادعا ردوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې یوه روغتیایي چارواکي منیر البورش ویلي مخکې له دې چې د اسرائیل پوځ د سه شنبې د ورځې په لومړیو کې پر دغه روغتون برید وکړي او روغتون کې دننه کسان یې وتلو ته اړ کړي، د دوشنبې په ورځ د دې روغتون چارواکو ته یې امر کړی و چې هغه تخلیه کړي. د هغه په خبره د غزې په شمال کې پر 2 نورو روغتونونو العوده او کمال ادوان هم اسرائیل په پرله پسې ډول بریدونه کوي. یو شمیر ډاکترانو رویترز ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ هم د کمال ادوان روغتون په خوا کې عملیات ترسره کړل. د راپور له مخې د اکتوبر له 15 راهیسې چې په سیمه کې اسرائیلي ځواکونو یرغلیز عملیات پیل کړي، د دغو 3 روغتونونو چارواکو د تخلیې لپاره د اسرائیل له امرونو سرغړولی دی. اسرائیل ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په څیر له نړیوالو بنسټونو سره په همکارۍ په سیمه کې نورو روغتونونو ته د طبي وسایلو او تجهیزاتو، ناروغانو او د سون موادو د لیږد چاره اسانه کړې ده. د کمال ادوان روغتون رئیس حسام ابو سفیه ویلي دوی په سلګونو ناروغانو او د هغوی نږدې خپلوانو ته له روغتون څخه د وتلو لپاره د اسرائیل د پوځ د امر په وړاندې مقاومت کړی او زیاته کړې ده چې روغتون د اسرائیل د پوځ له مکررو بریدونو لاندې دی، چې په نتیجه کې جنراتورونو، د اکسیجن پمپونو او د روغتون د ودانۍ ځینو برخو ته زیانونه رسېدلي دي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل امنیتي چارواکو ویلي چې دغه سیمه د حماس یوه اډه ده. په عین حال کې اسرائیلي ځواکونو تېره ورځ د غزې په نورو سیمو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړ چې د ډاکترانو په خبره په نتیجه کې د ملکیانو لپاره د بیړنیو روغتیایي خدماتو د یوه روغتیا پال په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا پر غزې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 45,000 کسانو او د ټپیانو له 120,000 کسانو اوښتی. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2,500 نور یې یرغمل کړل.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کرسمس تر نړیوال دود تر څنګ به د ژمي په ورځو شپو کې د افغانانو د یو دود په اړه هم واوري.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو دغه وخت څخه به د سندلي رواج وي بیا د اوسه پورې.
له پوهان نصر الله سنګزي سره پر وی نوي موضوع شخېدلې
ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې دا ځینې متلونه راواخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم.
د اقرا مجلې دوهمه ګڼه چاپ شوه. د دې مجلې مسول مدیره فتنه ژوند وای
زموږ مقدمه د زده کړې په ویل هم یو مهمه سرچینه ووسو.
دا منی فنا شعر لر
زدا ستا سترګو کې څومره وړه کارم زه چې کلا ونشته نه درته ګورم.
دا اونې د نړۍ په ډېرو هیوادو کې د کرسمس جشنونه دي. کرسمس د عیسی علیه السلام د زېږېدنې د ورځې لمانځنه ده. په نړۍ کې د عیسویانو شمیر د سږ کال د عیسایو له مخې 2.3 میلیارده پورې رسیږي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 10% جوړوي. خو کرسمس په نړۍ کې هغه کسان هم لمانځي چې عیسویان نه دي، لکه ځینې مسلمانان، یهودان، بودایان او حتی داسې کسان هم لمانځي چې په هیڅ دین باور نه لري. د دغو لمانځنو له امله کرسمس د نړۍ په یوه ستر دود بدل شوی دی. خدا دودونه په ځینو برخو کې سره ورته دي او په ځینو کې سره ورته نه دي. په ځینو هیوادونو کې کرسمس څو اونۍ وروسته لمانځل کېږي، یعنې د جنوري په 19 کرسمس کوي، خو په ځینو کې بیا دا تغییر یو دوه ورځې وي. د کرسمس د دودونو تر شا یو شمېر پخوانۍ افسانې پرتې دي چې همدا نقلونه هم د ګڼو نورو فولکلوریکو کیسو په څېر ډول ډول تعبیر شوي دي. مثلا د کرسمس ونه چې په دې شپو ورځو کې په نړۍ کې ګڼ خلک په خپلو کورونو، دفترونو او بازارونو کې شته دا نقل لري.
و نو په زړو زمانو کې یو بزګر و چې د کرسمس په واورین موسم کې د یو وږي یخ وهلي ماشوم لاس ونیو. هغه یې کور ته بوتي خواړه ورکړل او چې په تن توت سو او په نس مور سونو د ناجو ونې یوه څانګه یې راماته کړه او پر مځکه یې کښېښوده. بیا یې بزګر ته وویل د کال دا ورځ دې له سوغاتونو ډکه. کله چې ماشوم لاړ بزګر ولیدل چې دا څانګه څرنګه غوړیږي او څرنګه په ونه بدلیږي.
د کرسمس د سپینچیرک سانتا کلاس کیسه هم دې ته ورته غوندې ده او هغه داسې ده چې سانتا کلاس چې نیک عمله شخص له ماشومانو او بېوزلو سره به یې مرسته کوله. دا کیسه د سویډن او هالند په پخوانیو نقلونو کې ډېره یاده شوې ده او بیا د ځینو روایتونو له مخې د امریکا لور ته خپره شوې ده. دغه ډول افسانې د دې سبب شوې دي چې خلک دا دود وساتي، د کرسمس ونې کښېږدي او د کرسمس په ماښام ماشومانو ته سوغاتونه ورکړي. د کرسمس د دودونو ریښه پرته له څه شکه چې په عیسویت کې ده، خو د زمانې له تېرېدو سره په دې دود کې له یوې سیمې تر بلې پورې بدلونونه راغلي دي. مثلا یو عام دود دا دی چې په دې ورځ د کورنۍ غړي سره راغونډې شي. شاید داسې راغونډېدل زموږ په هیواد افغانستان کې عادي خبره وي، خو د پرمختللې نړۍ په بوخت ژوند کې چې زوی یو ځای کار کوي، لور بل ځای په کار یا درس پسې تللی وي، او پلار مور په خپلو کې سره یوازې پاتې وي، د کرسمس په ورځو کې د کورنۍ د غړو یو ځای کېدلو ته د دې سیمو خلک ورځې شماري. ماشومان بیا سوغاتونو ته هوسیږي، لکه زموږ ماشومان چې د اختر سوغات ته خوشاله وي. په کرسمس کې یو تغیر دا هم دی چې له یوې سیمې بلې ته خواړه بدلېږي. کوم خواړه چې په فلیپین کې په کرسمس کې خوړل کېږي، هغه په امریکا کې نه خوړل کېږي. حتی د لویدیځو هېوادونو د کرسمس خوراکونه ډېر سره ورته نه وي. د کرسمس په ورځو کې خلک سوغاتونه یو بل ته ډالۍ کوي، چې له دې امله په هغو ښارونو کې چې کرسمس لمانځل کېږي، نږدې میاشت مخکې بازارونه تاوده وي، یعنې بیروبار پکې زیات وي. په اروپا کې د کرسمس د ورځو یو دود دا دی چې د ښارونو په مختلفو سیمو کې د ښاروالي لخوا وړې وړې غرفې خلکو ته ورکوي. هغوی د خپلو سیمو خواړه او لاسي صنعتي شیان پلوري، چې په دې ډول یو شمېر کسان څه پیسې پیدا کوي، او په بازارونو کې هم د خوراک له پلوه هم د ډیزاین له اړخه د کرسمس په ورځو شپو کې تغیرات راځي. د کرسمس پر دود د ټکنالوژۍ اغېز هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. مثلا ویل کېږي چې په پخوانیو زمانو کې به چې کله دا ورځ لمانځل کېدې، نو خلکو به ډېرې شمې بلولې. نن سبا شمې شته، خو رنګه رنګه څراغونه په ښارونو، واټونو او کورونو کې لګېږي، لکه د افغانستان د سولې د کلونو په جشنونو کې چې به د جشن سیمه څراغان کېدله. پخوا به د کرسمس په ورځ ځوانانو کارتونه د سوغاتونو په ډول تبادله کول، نن سبا تر ډېره کارتونه آنلاین وي. د ژمی لرا رسیدو سره په نړۍ کې د کرسمس له دوده د افغانستان د ژمی یو دود ته مخه کوو. سندلۍ ته چې د ډېرو په باور د کورنیو د یو ځای کېدو او د ژمی د اوږدو شپو د تېرېدو ښه وسیله ده. په کندهار کې د ژمی په را رسیدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي سندلۍ د ګرمېدو یوه دودیزه او مشهوره وسیله بولي چې په ژمی کې پرې ځانونه تودوي. صادق رشتینی راپور لري.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو له پخوانیو او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
یا اخیری باید پوښتنه وکړو، دا تقریبا نیم سانتي دی، یو متر
دا دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاري. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجارۍ کسب کوي، وایي سندلوی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دي. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن دی، یعنی بازار دی، سندلیان ښه خرڅېږي، ښه بازار لري، او غټې کوچنۍ سندلۍ پکې شته چې هر یو ځان جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 څخه نیولې بیا تر 1500 1500 پورې شته، کوچنۍ سندلیان په 300 1500 تر 800 تر 1000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15 اتلس سندلۍ په هغه ډول خرڅېږي غټ سندلۍ، او کوچنۍ چې هغه د ورځې لاس 15 په شلو پورې خرڅېږي.
سندلۍ د لرګوی څخه جوړ شوی میز ته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یوه تخته لري. په سندلۍ کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنۍ بخاري ښودل کیږي، او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلۍ جوړوي او پلوري، وایي سندلۍ د بخاري په پرتله کم مصرف کوي، او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسېدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړېږي چې خالي لرګی و تخته سره میخېږي، یو داسې جوړېږي د ماشین جوړي، هلته په سري زبانه سره اغوستل کېږي، هغه اغوستل شوي جلا بیې لري او د میخ والا جلا بیې لري. نو دغه میخ والا چې دي دا پریټ کې سار ځانه دي، هغه اغوستل شوي چې دي هغه موږ د بازار د پاره جوړو. معنا د بازار خلک راځي وړي، هغه دغه د پاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي، او د ساتراپ څخه خلک راځي، او د سري زبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا ښه شی دی، کلک شی دی، نرخ هم یو څه درغه بل اضافه دی درغه میخ والا.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره اغېزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید گل د کندهار یو سپینجری اوسیدونکی وای سندلی د دوی د کوچنوالی څخه دودیزه وسیله ده چې تر اوسه یې خلک کاروي.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو د هغه وخت څخه دا سندلی رواج وي بیا تر اوسه پورې. اوس خو بیا وخت عصري شو، دا ګیسونه پیدا شول. پخوا به اور و مرما بیې ډوډۍ پخه کړل، هغه اور بیا راواخستې په یو پیاله کې ډبې بیې ورسره کښېښولې، نو په دغه د غرمې د ډوډۍ څخه استفاده کول. اوس بیا لانجې دا د ګیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی، ډېر کم اقتصادي تمامیر ډېر کم مصرف کی په بخاري پر تلا باندې. نو ګرد مؤمنانو پر ټول کې مېلمانه راځي هم باندې راټولې.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري واس نه لري، نو سندلی ورته غوره او ارزانه وسیله ده.
سندلی نو د دای شي دی او لږ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بار نو بیا موږ مؤمنان په نه نوځو دا گیټي واس نه درو خو نو ډېر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو څه پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر.
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدله وي خو ژمی یخ او سخت وي چې دغه ولایت اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سپان توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلی کاروي. د دې دودیزې وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده، بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي سبب هم ګرځي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د آزادي رادیوي مجلې په دې خپرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم، خو سمدستي د متلونو په اړه. متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي. متلونه د یو ولس د اجتماعي ژوند، کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یوه نسله بل ته انتقالیږي. د متلونو یوه ځانګړتیا دا ده چې روان لوستل کیږي، یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډېره عام فهمه وي. د متلونو د اهمیت په اړه دا خبره کیږي چې د یو ولس د ژوند تجربې او لیدنې کتنې له یوه نسله بل ته لیږدوي او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندی ساتي. د متلونو په اړه یو ژور بحث دا دی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي. یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي، ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي، ځینې د قراردادونو په باره کې، همداراز د ورځني کار او مزدوري په اړه متلونه شته. د ظلم او چیری په باره کې هم متلونه شته، لکه څه چې کرې هغه به ریبې. په دې برخه کې تازه د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي کار کړی دی. په حقوقي سیستمونو کې منابع، قوانین دي، دودونه دي، د قاضیانو مخکنۍ پرېکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي، نو متلونه خو په دې سیستم کې نه راځي. څرنګه اعتقا پرې کېدای شي له پوهان ستانکزي څخه به واورو.
کله کله خپله د عرف کلتور او همدارنګه فولکلوریک مسائل حتی وجزي دا حقوقو ته ور داخل شوي دي. یعنی د حقوقو قواعد نسبتا نوي دي، په دې معنی چې دغه نه مخکې دیني قواعد وجود درلودلی دي، عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګه اخلاقي قواعد وجود درلودلی. بعضې قواعد چې مطلقا له عرف نه اخیستل شوي دي او تبدیل شوي دي په حقوق باندې. موږ په ځانګړي ډول داسې وایو چې کله کله یو عرفي قاعده یا دیني قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کېږي کله چې په یو قانون کې داخل شو د ده شکل تغییر مومي او حقوقي کېږي، یعنی رسمي بڼه ځان ته غوره کوي. په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ یو غني برخه په توګه په هره ژبه کې، له هغې جملې نه د موږ په ژبو کې یوه لویه برخه ده او د شیان دي چې پرتله کیدای سي د حقوقي قواعدو سره. سره له دې چې هیڅکله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې، هغه مقایسوي ډول مقایسه کیدای سي. او یوه ځانګړتیا یې دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدو نه وړاندې ده. نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې استعمال اساس دې ورته درلودلي داسې متلونه را واخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم، مستند کړم، حتی په ځینو معدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصولو سره مقایسه کړم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکړم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال راته راکړئ؟ مثلا کوم مثال؟
موږ ډېر زیات لرو، هغه شیان چې ما را ټول کړي ښایي دې سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو، پښتو کې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ، موږ په حقوقو کې، په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرزند خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ کله کارو په افغانستان کې، هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي. ولې؟ حرمت نه رامنځته کوي. حرمت په حقوق کې درې ډوله ده، یا سببي ده، یا نسبی ده، او یا هم رضایی. که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ او تاسو فرزندي په نامه ساتي، ولو له غوړکتوب نه یې ساتي، دا نه یې د کورنۍ ته محرم ده او نه یې د زوی کېدای سي، او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده. او دا خپله جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نسب په ځان پورې متو. دا په دین کې هم ناجایزه ده او زموږ په حقوقي نظام کې. یا مثلا په وهلو څوک نه سمیږي. ګورې، په حقوقو کې خشونت تاوتریخوالی مطلق منع ده. په دې ارتباط نړیوال کنوینشنونه وجود لري. دغه متل تقریبا دغه ټول د خشونت ډولونه ځان سره اخلي. یا مثلا وګورئ چې د دو ښځو وي، ځان کنن به سخت وي. دلته د تعدد د زوجاتو سره له د قانون ورته اجازه ورکوي، شریعت ورته اجازه ورکوي. زموږ په ټولنه کې، زموږ په حقوقي نظام کې، اما شرط ورته دي چې باید عدالت تامین کړي. دا داسې ښیي چې که یو چا دوه ښځې درلودې، ده په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي. یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کې، په نوم د قاضي تفهیم او تلقین. هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف د دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي، کومک سره کوي، پوکوي یې په جریان د محکمې کې. دلته موږ پښتو کې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعي شي، دعوا به د چا سره وي؟ یعنی قاضي طرف ونیسي، خپله بې طرفي لاسه ورکړي او تلقین او تفهیم وکړي، تا دعوا به بل چا سره وي. یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې د موږ په متلونو کې راغلي دي، او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده، دا خپله دا لوی مفهوم ده. یا مثلا خدای د حق ملګری ده. موږ د حقوق د معنا د پاره شپږ ویشت معناوې لرو. یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده.
د اصطلاحات او متلونو ژبه ډیر کله مجازي وي چې ممکن مختلف معناوې په ورته وخت کې ورکړي، نو په قانون کې خو استفاده ترې بیا هم سخته کیږي نه؟
ګورئ، معنې دې ویلي چې مطلق یو متل دې واخیستل شي او قانون ته درابل شي، یو او بل. تاسو وګورئ، کله چې موږ حقوق وایو، حقوقي قواعد یوازې په قانون کې نه شته، نورو مواردو کې موږ حقوق لرو. یعنی د حقوقو یوه بڼه قانون ده. مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایي، نړیوال حقوق قانون نه دي، په اصطلاح هغه ابجکټیف یا افاقي حقوق دي. کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي، دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه په کارول کېږي. مثلا تاسو ورته اشاره لرئ، زه بل ته اشاره وکړم. د مور غیږ د زوی زانګو ده. دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کې نغښتي دي. اول، د ماشوم شیدې ورکول چې موږ په حقوقو کې ورته وایو رضاعت، یا د شیدو خوړل، او حضانت چې ماشوم ضرورت لري. د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم تربیې لاندې ونیسي دي. د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده، او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې. دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي. یعنی منظور دا نه ده چې مطلقاً دا متل په عین عباراتو، عین کلماتو، عین اصطلاحاتو راوړل شي قانون ته.
خو دلته یو بل شی هم ده. د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کې یو مشکل دا ده چې عمومي خبرې پکې وي، نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو ته ضرورت ده. داسې نه ده؟
اجازه را که زبل تفاوت ته زما کومه تاسو سره په کوم بل پروگرام کې هم دا مسله شریکه کړې و. موږ په حقوق کې یو اصل لرو او بل قاعده د هر حقوقي قاعده د پاره د اصل موجودیت حتمی ده. مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیلی دا یو اصل ده. اوس د دې د تنظیم د پاره د همدغه اصل په رڼا کې قواعد وضع کېږي په صلحا او په لسحا چې د هرې ټولنې د غوښتنو سره د حالاتو سره د اعتقاداتو سره د اخلاقو سره په تفاوت دا وضع کېږي. اما اصل تغییر نخوري. موږ اصل هغه شي ته وایي چې هغه په خپل ذات او جوهر ولاړ وي او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل ده او له معایداتو یا اجرایوي ضمانتونو سره تنظیم خپل نظره په ډېرو موارد کې پښتو متلونه په عرفي لحاظ اما د دې په رڼا کې په صلحا او نور قواعد وضع کېدای شي چې هغه کېدای شي د حقوقي قواعدو په شکل په قانون کې منعکس
شي. افغان ټولنه کې دننه مثلا که چېرته د افغانستان جغرافیه په پام کې ونیسو ممکن یو متل په یوه سیمه کې یو ډول تعبیر شي په بله کې بل ډول، نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده؟
ګورئ، اول خو تاسو ګورئ ډېر سې متلونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې یا مختلفو ژبو یا مختلفو سیمو کې وجود لري. مثلا ما مختص عرض کو خدای د حق ملګری دی، موږ په تاریخ لرو خدا طرفدار حق است. موږ معمولا اصول او قواعد په دوه برخو د تاسو په کتنه په ارتباط دي. شو یو عام دي چې نه ټول ټولنه ته ټول انساني جامعه ته واحد حالت لري. مثلا د بیان ازادي دا یو اصل ده، یا خپل ازادي یو اصل ده. او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې هغه کېدای شي ټولنه ته خاص وي او قشر ته خاص. بناً د ما منظور دنه دا نه ده چې حتما دغه ټولو متلونو نه د افغانستان په حقوقي قواعدو کې استفاده وشي. دوه موخې لرم. یو دا ده چې د پښتو د متلونو غنامندي په حقوقي لحاظ منعکس شي، او بل د حقوقي قواعدو د تطبیق دپاره ولس ته مراجعه وشي چې تاسو هم په خپل فرهنګ کې دا شی لرئ، دا شی چې اوس قانوني منعکسوي یا کوم بین المللي سند منعکسوي. دا په دې معنا نه ده چې نو یاد چا اختراع ده، بلکې موږ په پیړیو پیړیو مخکې دا درلودلې دي.
یعنی ستاسو تر ډېره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخښونکي دي. همداسې ده؟
همداسې ده. ولې بلې خوانه دا باید وښيي چې موږ متلونه د زمانو په تېرېدو سره لا هم د استعمال وړ دي او کولی شي ترې نه مفیده ګټه واخلو.
له پوهان ستنګزي څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د جنید شریف او د کړکی اکاډمي د شعر د جایزو د ګټونکو امنه فنا شعر د دوی په شخ.
د امید لدریته ندرته ګورم، د امید لدریته ندرته ګورم، د مین زړه د کعبې نه درته ګورم. چې مې سترګې دې نړۍ ته غړولې، د هماغې زمانې نه درته ګورم. ستا دیدن ته مې خزان وختونه تیر کړل، ګله اوس له تلوسې نه درته ګورم. چې د غم رمې د زړه په دښته څری، چې د غم رمې د زړه په دښته څری، زه یم ناسته له خیمې نه درته ګورم. ستا نازک انزور زماز نظر کی تت شی، ستا نازک انزور زماز نظر کی تت شی، چی دوخ کو نپرده ندر تگورم. زد استا سترگو کی چون رو رخ کارم، زد استا سترگو کی چون رو رخ کارم، زد چی کلا ننشتی نا در تگورم. دا زما دا تان دا هلو قاتل تایی، دا ارمان دا حدیرین در تگورم. زبا شم در نفنا ارمان با وکری، زبا شم در نفنا ارمان با وکری، لروانی قافلین در تگورم، لروانی قافلین در تگورم. دو امید لدریتین در تگورم، دو مینزر لکعبین در تگورم. چی مستر کده نری تغراولی، لهماغی زمانین در تگورم، لهماغی زمانین در تگورم.
لاغل فنا څخه مننه چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیوي مجله لورولی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د اقرام مجلې د لومړي کال دوهمه ګڼه خپره شوه. په دې مجله کې یوازې د نجونو او میرمنو لیکنې خپرې شي. د اقرام مجلې د دوهمې کڼې د مطالبو په اړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوند او مسؤول مدیرې فتحه نشوند څخه واورو چې له لومړۍ کڼې سره یې توپیر په څه کې دی.
اقرام مجله د ښځو د غږ پورته کولو وړتیا او ښکاره کولو لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه دا ده چې د زده کړې، پوهاوي او الهام یوه مهمه سرچینه واوسو. او دا مجله دوې برخې لري، په یوه کې علمي او بله کې ادبي لیکنې خپرو. او دوهمه ګڼه له لومړۍ ګڼې نه په څو اړخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه، موضوعات او ډیزاین لا منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده. او د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی. او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی ده د تېرې ګڼې په پرتله.
د مطالبو د محتوا له اړخه د لومړۍ او دوهمې ګڼې توپیر که څه توضیح کړئ. نور
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې ته مو په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکې کیسې، علمي، طبي شعرونه، مرکې او بایوګرافي پکې شاملې دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالبو راټولول ممکن سخت وي. په تېره بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خپروي، نو اغلې شوند د مطالبو پوره غونډولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوي نه یاست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت ته اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې دې خنډونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یوه ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي، خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري. نو اقرا مجله څنګه توزیع کوي او خلک به څرنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توزیع کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینهوالو ته وړاندې کوو او ځینې لیکوالو ته چې په ټولنه کې الهام بخښونکې وي، بیا یوه ګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو او راکړې پتې ته ورلیږو. لکه تېره ګڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکي اغلی تکوا برهان شاکوري ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بله ګڼه به کله خپرې شي؟
درېیمه ګڼې لپاره ملاقات پیل کړی نه دی. او د پلان لمخ به هغه د ژمی په موسم کې خبره کړو، ځکه موږ هره ګڼه په هره درویو میاشتو کې خبرو. هڅه مو دا ده چې په راتلونکي ګڼه کې د موضوعاتو لا ښه تنوع او کیفیت وړاندې
اخلي. ژوند مننه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ.
تمثیلي کیسه د مستقیم بیان پر ځای په غیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي، یعنی تمثیل هغه حکایت او روایت ته چې ظاهري معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثیل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید تمثیلي کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه، او شاید تر ډیره په تمثیلي کیسو کې د ژورې معنوي، اخلاقي یا اجتماعي پیغام د رسولو هڅه کیږي. د تمثیلي کیسو کمال دا دی چې لوستونکی دې ته هڅوي چې خپل ژوند، ټولنې او باورونو ته ژور فکر وکړي. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومند یوه تمثیلي کیسه لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو ته رالېږلې ده.
حمید زوړ دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې څوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل، وا هلکه ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو، په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل، ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل، مه وېرېږه، زه یو جادویي مرغۍ یم، دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هېڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل، ستا خبره سمه ده، زه هېڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هېڅ هم نه لرم. مرغۍ والوته، د حمید تر مخ د نیالګي پر یو خوچ خاخ کېناسته. ورو یې وویل، غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شورو یې وویل، په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو، دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل. ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې، یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلي کوټې درلودې، اولې پر سرو غالۍ او فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې. یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته یې سپینه قاچ شوې پاکه بړستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل، ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سریخې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل، هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل، دا یو جادوي دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو وی غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ، پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل، هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. له دې سروالو ته ول کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. ده به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل له وریجو، سرو کلو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډک و. حمید به ټوله ورځ له دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل. ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسه داره شو. وروسته یې نوکران ونیول، د پچانو غوندې هسکه او ښکلې ماڼۍ جوړه کړه. ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېده، خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووتې، ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېد. نوکرانو احوال راوړل چې په دروازه کې یو بې وزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نظر هغه ځان تر ووت. شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالون کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل، زما له غریبانو څخه بد راځي، تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړې، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل د خدای لپاره یتیم یم، د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه، له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالود، د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې، په اسمان کې تالنده برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو، یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و، نه ماڼۍ و نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنی وشوه، ځان ته یې وکتل، هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و. خوار و ډنګر ښکاري، د هېڅ هم نه و ورپاتې. دا وخت د مرغۍ غږ واورېد، ته باید دومره نه وای مغرور شوی. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل، توبه مې ده، بیا به داسې نه کوم، ما بیرته شتمن کړه. خو مرغۍ الوتې او له لیرې د حمید پخوانۍ زړه جونګړه ښکارېده.
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده. البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څانګې راډیوي مجلې ته استولې وه، خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بل خبرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا. تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ما، تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ما، تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ما، زندان مڑا ہوند நடவும்தே ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதினா, ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதினா, பியாலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதினா, پیالے نسکور وم دے تشوم خودین، نصیب بدل وم دے قبل وم خودین، نصیب بدل وم دے قبل وم خودین، پیالے نسکور وم دے تشوم خودین، پیالے نسکور وم دے تشوم خودین. خالق میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے، کرے سجدے تن دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تن دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تن دا پیدا کرے زندیا مت اومدے لگوما خود تندیا مت اومدے لگوما خود نہ پیالے